السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر خبرونو او ځانګړي اونیز پروګرام سربیره د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. وباوري چې افغان حکومت د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده. او کابل وایي له اسلام آباد سره اړیکې د پاکستان د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کیدای شي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ د یوتا ایالت له پخواني والي غوښتي چې په روسیه کې د امریکا سفیر شي، او په کیف کې ښځې وایي چې د مساوات لپاره لاریون کوي نه د ګلانو او ستاینو لپاره. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرای ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی. او د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه سنسار کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرای ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کمیټه د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړه شوې ده.
در مقایسه
سال گذشته هغه رقم چې موږ لاس راغلي که هم موږ
د افغانستان د امروختیا وزارت او دفاع وزارت وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیرې ورځې په حمله کې له ډېر زیات کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادۍ راډیو ته وویل روان مریض کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالي د تاوتریخوالي له 15 زیاتو دوسیو ته رسیدګي کړې ده.
هغه رقم چې زموږ لاسته راغلي که هم موږ اوس په 1495 کال کې یو، د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراف لوړ ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي د ښځو پر وړاندې روان کال له تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې 8% زیاتوالی راغلی. او د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه سنګسار کړې ده. د وردو جولسوال دولت محمد خاور نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځه دوه ورځې وړاندې له یو هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو له امله په عام حضر کې سنګسار شوې ده. هغه وایي چې تورن هلک د وسلوالو طالبانو له لوري په درو وهل سوی.
هغه د طالبانو له لوري نیول شوی او بیا د ولسوالۍ مرکز ته راوړل شوی چې دغه ښځه په عام محضر کې سنګسار شوی او هلک یې په درو وهلی.
د بدخشان د وردوج ولسوالۍ دا محل د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري یوه ښځه وژل شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینې ماڼۍ د یوټا ایالت له پخواني والي غوښتي چې روسیې ته د امریکا سفیر سي او د دا وړاندیز منلی دی. پولیټیکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ان بی سی نیوز وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جان هنټسمن په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه نوماند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس او فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. هنټسمن په 2012 کال کې د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال په سنگاپور کې د امریکا سفیر و او په چین کې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال سفیر و. د تیر کال د کمپاین پر مهال د ټرمپ سخت مخالف و، خو پولیټیکو راپور ورکوي چې د هنسمن اړیکې له ټرمپ سره له هغه راهیسې ښې شوي دي. دو امریکای سناتورانو اف بی آی او د عدلی وزارت ته ویل کلیجلې دی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادعا په اړه که هر ډول معلومات ورسره وی شریک کړي چې وایي پخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال د تلیفوني خبرې ثبت کړي وي. جمهور غوښتونکي لینډسي ګراهام او ډیموکرات شیلډن وایټ هاوس دغه لیک د اف بی آی رئیس جیمز کامی او سرپرست لوی څارنوال دانا بوینټي ته لیکلی دی. د امریکا د قانون لمخه ولسمشر د خبرو ثبتولو امر نستی کولای. فدرال اداره کولای سي لمحکمې د خبرو ثبتولو تاییدي واخلي، خو باید ورته دلایل وړاندې کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ لویان شان سپایسر څخه وپوښتل سول چې آیا د ولسمشر ټرمپ اړوندې کومې پلټنې روانې دي. د ویل داسې هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو د ولسمشر په اړه به پلټنې روانې وي. د ټرمپ منتقدینو پر د تور پورې کړی چې د خبرو ثبتېدو تورونه یې ځکه لګولي چې له روسیې سره د ده د ادارې له احتمالي اړیکو د خلکو پام واړوي. ټاکل شوی د نن د اسرائیل، ترکیه او جرمني مشران د روسیې له ولسمشر سره وویني. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې دی غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له لبنان او سوریه سره د اسرائیل پر شمالي پوله د ایراني ځواکونو او د دوی د لاسپوڅو په حضور د اسرائیل سخت مخالفت څرګند کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل جرمني سیال سیګمار ګابریل سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې وکړې. ګابریل شایل پوتین سره هم نن وروسته وویني. د کرملین د معلوماتو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به هم نن مسکو ته ورسېږي، خو له پوتین سره به تر سبا پورې نه ویني. ټاکل شوی د دوی د سوریې د کړکیچ، د ترکیې د ګاز د پایپ لاین او د ایکو د اوکویو د اټومي برېښنا کوټ په اړه خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابو بکر البغدادي په موصل کې ل خپل مرکز وتلی او د دې شار د جګړې مشري خپل ټیټ رتبه کسانو ته سپارلی ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغو چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 کال کې د موصل له نیول کېدو وروسته ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دشتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبر تر اوسه د خپلواکو سرچینو له خوا نه دی تایید شوی، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټلګرامونو، ټویټر پاڼې او نور ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه شوي، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لوی مرکزه چې د دغې ډلې په کنټرول کې وو وتلی دی. او په کیف کې ښځې وایي د مساوات لپاره لاریون کوي، د ګلانو او ستاینو لپاره یې نه کوي. د ښځو په نړیواله ورځ شاوخوا زر کسان د ښځو د برابرو حقونو او د کورني تاوتریخوالي پر ضد راووتل. د مارچ 8 په پخواني شوروي اتحاد کې رخصتي وه او اوس هم په اوکراین کې په پراخه کچه لمنځل کیږي، خو فعالان وایي چې په دې وروستیو کې ښځو ته ګلونه ورکول هغه څه نه دي چې ښځې غواړي. 22 کلنې زده کوونکې الینا زابریوکا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل له لومړي سره دغه ورځ د ښځو د حقونو لپاره و نه د ګلونو لپاره، زه د دې ورځ د اصلي معنا راپورته کولو لپاره لاریون کوم. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې افغان حکومت د شهید سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی خونړی برید په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده. کابل وایي چې له پاکستان سره اړیکې یوازې د اسلام آباد د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کېدای شي. له پاکستانه د مثبتو اقداماتو تمه کېدای شي.
د پاکستان په صداقت باندې افغانان ټول شک لري، په دې چې دوی اوس عمل د افغانستان له دښمنانو سره مرسته کوي.
د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې وروستی تشدد به له یو کارپوه سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د نورستان خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سړکونو د رغونې په برخه کې نه اوس او نه پخوا هیڅ کله کار نه دی شوی.
ډېر ناروغان چې سخت ناروغان یا هغه میندې چې د ولادت تکلیف لري چې راځي نو په لاره کې زیاتره له منځه ځي.
په یو تحلیلي راپور کې به واورئ چې پاکستان د امریکا د مرستو له کمېدو سره چین ته ورنږدې کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کور کلی د 19 پروګرام اوریدل هم مهراوي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په مکړې د خبرونه لومړی موضوع ته قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، و موریدل چې افغان حکومت د شهید سردار محمد داود خان پر روختون د بریټ په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده. د خونړی بریټ پرون وشو او په ترڅ کې یو زیات شمیر د دې روختون مسلکي پرسونل او همداراز عام وګړي ووژل شول. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. تورمن صاحب.
بله تکل سپ تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسې وویل او لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدونکو اوریدل د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د عملې د پلټن لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دغه کمیټه د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړه شوې ده. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي رحیمی خبری هم واورو.
کمیته هم از طرف وزارت دفاع ملی
دفاع وزارت دغه وزارت د استراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ کمیټه ټاکلی سو دغه قضیه لنګ دی وسیړي او نور اړوند دولتي بنسټونه هم له دوی سره همکاري کوي.
د یادونه ده چې پر سردار محمد داود خان روختون چې په خوا د کابل په 420 روختون باندې مشهور په دې باندې پرون سهار 9:10 دقیقې یو وسلوال عمله وشو چې ویل کیږي چې 4 کسانو د ډاکټرانو په جامه کې پر دغه روختون عمله کړې ده. د روسي راپورن لمخې چې موږ د عامه روغتیا وزارت نه ترلاسه کړې دي د دغه وزارت د عماړي کو د برخې مسول خغلی اسماعیل کاوسی ویلی چې ل ډیر شو زیات وژل شوی پکې دی او ل څلور ویا او زیات زخمیان. خو نړیوالو رسنیو چې کوم راپورونه ورکړي پاغي کول شوی چې نه څلوي وژل شوی او دریش پته هم ټپیان. د مشان جرګې دویم رسیال نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې له حمله کوونکو سره د روغتون له داخله مرسته شوې ده. محمد اسف صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل حمله کوونکو د چارواکو په موټرو کې روغتون ته انتقال شوې دي. خاغلی صدیقي په دې برخه کې د روغتون چارواکي په وظیفوي غفلت تورن کړ او د پلټنو غوښتنه یې وکړه. خو په دې اړه باندې تر اوسه پرې د کورنیو چار وزارت یا هم د دفاع وزارت چې د روغتون په دوی پرې اړه لري دوی په دغه څنګه دی ویلی چې دا کسان واقعا په دولتي موټر کې راغلي دي او یا هم مثلا د روختون نه نه دي سره مرسته شوې ده او کنه. هغه څه دي چې دغه کمیټه د پلټن وروسته به د روخانه شي چې اصل موضوع سره بل تکل سي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو اجمل تورمنو چې له کابل د شهید سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی حمله د چیرن لپاره دی یو کمیسیون د ټاکنې په اړه جزئیات راکول. د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی دی چې په پرونی حمله کې د مړو شمیر 9 ته لوړ شوی دی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي او ویل شوي چې په دې حمله کې تقریبا 90 هغه ناروغان زخمیان شوي چې په 400 بستر کې د حملې پر مهال تر درملنې لاندې وو. فرشته جلال زید موضوع تفصیل اوروي.
په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو کورنۍ هغه د هغو کسانو کورنۍ چې عزیزان یې پرون په حمله کې ووژل سو نن د فاتحې او د جنازې د مراسمو لپاره تیاری نیسي او خپل دوستان او عزیزان خاورو ته سپاري. د کابل د میکریانو په مارکیټ کې دکاندار میرویس کاکړ نن ازادي راډیو ته یو لږی مخکې وویل چې کابل ښار نن د پرونی حمله د وحشت تر غبار لاندې ورځ پیل کړه. کاکړ وویل دغه حمله کې زیات ځوان ډاکټران او نرسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د دې په وینا د افغانستان د خلکو ملا ماتوي. د پرونی حمله په اړه لا بیلا بیلو خواوو بیا هم عکس العملونه خبره سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دې روختون حمله وحشیانه بلل ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې د داسې تروریستي حمله عاملان پلانونکي تمویلونکي او تنظیمونکي باید ومندل او محاکمه شي. د امنیت شورا غړو ویلي چې د هیڅ دلیل لوري تر هر ډول شرایطو لاندې داسې تروریستي عمل پرته لدی چې عامل یې وکتل سي د توجیه وړ نه دی او جنایتکارانه عمل دی. د امنیت شورا غړو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د تروریستانو له لورې نړیوالې سولې او امنیت ته د متوجه ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې پر روغتون، ناروغانو او ډاکترانو داسې حملې جنګي جنایت دی. د دې سازمان یو څیړونکي پتریشا ګروسمن ویلي چې نړیوال بشري قوانین او د جګړې قوانین د افغانستان په شرایطو کې د اجرا وړ دي چې د زخمي عسکرو په ګډون ټولو ناروغانو ته او روغتونونو ته له داسې حملو مسؤلیت ورکوي. هغه قومندانان او جګړهمار چې د دې په وینا په همدې ډول له داسې قوانینو سرغړونه کوي جنګي جنایت ترسره کوي. د هند حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د حملې د عاملینو په موندلو کې به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. د هند خارجه چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا د تروریستانو او د هغو کسانو کار دی چې د تروریستانو ته یې پناه ورکړې ده. د هند خارجه چارو وزارت ویلي چې له هر ډول تروریزم سره په مبارزه کې به له افغانستان ملاتړ جاري وساتي او د داسې تشدد د عاملانو په موندلو او مجازات کې به له افغانستان سره کومک وکړي. د پاکستان د بارونیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او وحشتناک تروریستي عمل یې ورته ویلي دي. د پاکستان د بارونیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد د دې حملې له قربانیانو سره خواخوږي لري. د پاکستان د ملي شورا په نننۍ غونډه کې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو فاتحه وسوه. پاکستان اسوسییټډ پریس وایي چې د حملې د قربانیانو لپاره د دعا د نننیو مراسمو مشري د پاکستان د ملي شورا مشر مولانا قمر الدین وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو، ناروغانو او روغتونونو یو څلوېشت وسلوالي حملې شوې دي. د قطر دولت نن په کابل کې ویلامیه کې د کابل په 420 روختون حمله غندلې او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت داسې جنایت ورته ویلي چې ټول بشري اصول یې مات کړی دي. د قطر دولت ویلي هر ډول تروریزم غندي او په کابل کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي لري.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فرشته جلالزی و چې د کابل د شهید سردار محمد داود خان پر روختون د یو شمېر حکومتونو او همدارز نړیوالو ټولنو د غبرګونونو او همدارز د پیښې د جزئیاتو په اړه تفصیل اورو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي له پاکستان سره د اړیکو رغیدل د دې هیواد په مثبتو اقداماتو پورې اړه لري. د اجرایی ریاست ویان نن په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل چې دا وخت کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیر خراب حالت کې دي. د چارو څیړونکو هم وایي چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو او افغان حکومت باور لمنځه تللی، خو د اړیکو د بیا ښه کولو لپاره پاکستان ته ښایي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي، خو افغان حکومت یې د ښه کېدو هیله لري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې یاد وضعیت د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو په ګټه نه دی. د اجرایی رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پولو تړل په کډوالو د فشارونو زیاتول او د تروریزم څخه د بهرني سیاست په توګه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده.
ما از پاکستان همیش خواستیم که د حمایتشان است.
موږ له پاکستان څخه تل غوښتي چې د تروریزم څخه ملاتړ پای ته ورسوي، ولی لپاره د مرغه موږ دی غوښتنو ته کله هم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی او اوس موږ غاړي کې په خوځت کې نه دی. خدای د پاکستان د حکومت پر مثبت اقداماتو پورې اړه لري ترڅو وکولای سوستون زی حل کړو.
ښاغلی رحیمی وایي افغان حکومت کله هم د ستونزو غوښتونکی نه دی، خو په ورته وخت کې ټینګار په دې دی چې په ګډو همکاریو سره باید د دواړو هیوادونو امنیتي ستونزو ته حل لارې پیدا او عملي اقدامات ترسره شي. کابل ډیر وخت په افغانستان کې د کېدونکو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان تورن کړی ویلي دي چې د افغان حکومت وسلوالې مخالفې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري. له دې وړاندې د پاکستان لخوا هم پر افغانستان ورته تورونه لګېدلي او دا هغه څه دي چې له امله یې له نږدې شلو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټول ځمکني لارې تړل شوې دي. په ورته وخت کې د چهارشنبې په ورځ یوې حکومتي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خپل شکایت لیک لیږلی دی، خو پوښتنه دا ده چې د ترنګلو دغو اړیکو د بیا عادي کېدلو لپاره کابل له اسلام آباد څخه د کومو مثبتو اقداماتو غوښتونکی دی. د چارو څیړونکی عبدالرؤف جرأت وایي پاکستان ته ښایي چې د څلور اړخیزه غونډو په پریکړو اقدام وکړي او د ښه او بد تروریست توپیر له منځه یوسي.
افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او دوی ته لازم هم دا ده چې یو بل ته د همکاري لاس ورکړي. لیکن خبره په دې کې ده چې د پاکستان په صداقت باندې افغانان ټول شک لري په دې چې دوی اوس عملاً د افغانستان له دښمنانو سره مرسته کوي. لویه ګټه دلته پاکستان ته نیول کېږي ځکه پاکستان په هغو تعهداتو باندې هېڅ عمل نه ده کړی چې دوی په څلور اړخیزو غونډو کې وکړ. افغان حکومت هم دا پکار دي چې په لویه کې له پاکستان سره دښمني فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسېږي.
ښاغلی جرأت وایي وروسته له دې چې اسلام آباد د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه غونډې پریکړې عملي نه کړې، د ملي وحدت حکومت باور په هغو هېواد خورا کم شو. له دې سره د ملي وحدت حکومت مشرانو د تیرو دوه کلونو رئیس پاکستان ته د بیا بیا بلنو سره سره تګ ته زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې په دې دی چې هغه هېواد باید د افغانستان پر وړاندې له دوه ګونې سیاسته لاس واخلي.
کابل وایي له پاکستان سره اړیکې یوازې د اسلام آباد د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کیدای شي، خو آیا له پاکستانه د مثبتو اقداماتو تمه کیدای شي؟ په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مصباح صاحب، سوال بیا هم همغه دی چې د افغان حکومت البته دا حکومت نه له دینه مخکې حکومتونو تقریبا په تیرو 40-50 کلونو کې د افغانستان حکومتونو پاکستان په دې تورن کړی چې په افغانستان کې په ناامنیو کې لاس لري. کدا ادعا رښتیا وي او پاکستان رښتیا هم د افغانستان په ناامنیو کې لاس ولري، نو څنګه په یو ورځ یا اوس مهال کېدای شي له پاکستانه دا تمه وشي چې مثبت اقدامات وکړي؟
ډېره مننه. اصل کې تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله پاکستان چې کله رامنځته شوی ده له هغه نه را په دې خوا له افغانستان سره یې اړیکې سمې نولې. دا ستونزې له هغه وخته چې پاکستان په رسمیت وپېژندل شو رامنځته شولې. ولې د تعصب ځای دا ده چې نه دا د پاکستان حکومت نه یوازې د خپل قوانین چې زه یقین لرم چې د خپل په قوانینو کې هم د نورو پر وړاندې تجاوز نه مني، د افغانستان قوانین او تر څنګه تر ټولو مهمه د ملل متحد منشور چې دوی په خپله منله ده او تر څنګه نور کوم کنوانسیونونه چې دي یا هر نوع اسناد چې دي چې په ټولو کې د هېوادونو لپاره د احترام مسئله په نظر کې نیول شوې ده او د نه مداخلې د اصل د مراتبولو مکلفیت لري. دا یې ډېر نقص کړي دي، خصوصا په دغه 14-15 کلونو را په دې خوانه دا موضوع په متواتره توګه نقص کېږي. ډېر تاسف سره باید ووایو چې د افغانستان د حکومت سیاست ډېر محافظه کارانه ده او دا هېڅ صحیح سیاست نه ده، ځکه دوی په کراتو باندې ثابته کړې ده چې د فن په روابطو کې اصلا تغییر نه راولي، سیاست دوه مخی سیاست ده.
مصباح صاحب اوبخی، دا خو تقریبا همغه څه دي چې د افغانستان حکومتونو پخوا هم ویلي دي. اوس خبره دا ده چې دا حالت آیا بدلیدای شي؟ که بدلیدای شي په کوم صورت کې بدلیدای شي؟ او د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې د پاکستان په دې اقداماتو کې بدلون راولي یا دغه اقدامات د پاکستان له منفي اقداماتو نه مثبتو اقداماتو ته بدل شي؟
ګوره، پاکستان د تروریزم چې یو نړیواله شومه پدیده ده، دوی مراکز لري، دوی مستقیمه توګه تمویلوي. د دې ستونزې د حل لپاره دا یوازې د افغانستان مکلفیت نه ده، بلکې د نړۍ مکلفیت ده. هغه هېوادونه چې په تېرو څه د باندې یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم په دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، دا د هغوی مکلفیت ده تر څو د دې پر وړاندې مبارزه وکړي. یعنی افغانستان ته خو لازمه ده چې دوی باید ډېر مخکې د نړیوالو سازمان ته، ملل متحد سازمان ته شکایت کړی و په مستقیمه توګه، ولې اوس هم دا یو ښه اقدام ده چې شوی ده. اوس د نړۍ دا مکلفیت ده تر څو دغه نړیواله پدیدې په مقابل کې مبارزه وکړي، ځکه دا حالت که اوس کنټرول نه شي زه یقین لرم چې دا مسئله به بیا هم د سپتمبر د نهمې حادثې به موجودي دي ولسمه او تر څنګ یې نورې ورته پېښو عامل کېدای شي. بناءً د دې ستونزې د حل لپاره پاکستان په دغه نرمه ډیپلوماسي باندې ارکیا نه لري.
بله مس باسه به
پاکستان کې سفارت
بله بله خبره داده چې پاکستان هم نړیوال متحدین لري په لویدیز کې متحدان لري او د سینه د چې د افغانستان د حکومت د شکایت په صورت کې ټول نړی د پاکستان پر وړاندې دریږي. تاسو حقوقي قانوني بحث کوي د حقوقو د پچوکاټ کې د نړیوالو حقوقو پچوکاټ کې د همدې نړیوالو حقوقو پچوکاټ کې د افغانستان حکومت له کوم وسایلو کار اخیستای شي؟
ورې د منشور کې د ملل متحد په منشور کې اصل دا ده چې یو هیواد د بل هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي او همدارنګه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته احترام کوي. افغانستان حکومت ډیر زیات اسناد لري، ډیر زیات شواهد لري، تر څنګ یې په خپل پاکستان حکومت هم دا منلی ده چې تروریستي مرکزونه د دوی په هیواد کې شتون لري، او تر څنګ یې دوی د دې لپاره چې هند پاکستان ته یو ګواښ ده داسې څرګندونې کړي دي چې ګویا موږ د دې لپاره هم ځینې فعالیتونه لرو. د دوی له خوا نه شوې ده اسناد شته. اسناد د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې دا اسناد د ملل متحد په سطحه باندې مطرح کړي، وړاندې کړي، او د دې پر اساس باندې لازمه اقدامات، لازمه قیودات وضع شي په باندې، یعنی فشارونه راشي په پاکستان ته حکومت باندې. په حقوقي لحاظ باندې دا صریح نقص ده د منشور د ملل متحد او د نورو کنوانسیونونو چې د بشر د حقوقو کنوانسیون ده، او په ستاسو د نړۍ د مهاجرینو کنوانسیون ده چې په وروستیو کې دوی په صریحه توګه نه صحیح.
ډېره زیاته مننه کوم.
زیات دي، شواهد زیات دي.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح چې د ټلیفون په مستقیمه لیکي له کابل خبرې را سره کولې، او د افغانستان او پاکستان د اړیکو مسأله یې څېړله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر په کوم صورت کې ښه کېدای شي؟ په دې اړه خپل تبصره د افغان بي سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. او اوس هم نور موضوعات. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سړکونو د نشټوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان چارواکي وایي په 1416 کال کې به د دې ولایت ګڼو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سړکونو د غځولو او جوړولو چارې پیل شي.
د نورستان اوسیدونکو وای په 1300 کالو کې په ټول هیواد کې ګڼ سرکونه او نور زیاتې ټولګټې پروژې جوړې شوې چې ورسره د هغوسی موسیدونکو ته یو څه اسانتیا برابرې شوې، خو په نورستان کې د سرکونو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د غربي نورستان د منډول یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته په خپل سیمه کې د سرک د نشټوالي په اړه وویل.
هغه قومونه کوم چې مریض پیدا شي هغه دوه لرګې په سر تړي، هغه څلور کسان وشي ده مغه بیا خپل کلینیک ته راسي، او ډېر په مشکلاتونو سره مخ دي. مشکلات په مغه سره حل کیږي. ډېر ناروغان شي، سخت ناروغان یا هغه میندې چې د ولادت تکلیف لري، چې راځي په لاره کې زیاتره منځ ځي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي نادیه وایي سرکونه یې دومره خراب دي چې اکثره میندې او نور ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لاره کې ساور کوي.
زما نوم نادیه فیضان نورستانی د واما ولسوالۍ او د ولایت نورستان اوسیدونکو. ما دا خو به ډېر غټ مشکل دی سرکونه، خو خوشبختانه چې دا نوی والیم راغلی لږ د سرکونو سهولت هم لیدلی دی. خپل خویندې چې د کندیش او د برګمټه نه راغلي دي، دوی ډېر په ستونزو، نیمځه کې پیاده، نیمځه کې موټر کې، نیمځه کې بیا د دې معاف لکه په قچر او په دی باندې راځي، ډېر غټ مشکل لري. او زموږ اکثر میندې د ماشومانو د زر نه رسیدو د هسپتال ته دغه قبل مړ کې.
دوی وایي په ټول نورستان کې خلک د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه ستونزې ګالي، خو تر اوسه مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو د دوی دغه مهم ستونزې ته پام نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سرکونو د جوړولو چارې پیل شي چې ورسره به د خلکو مشکلات حل شي.
دا د کوردر تین سرک تقریبا درې هفتې وروسته قرارداد نهایي کیږي، او د دې په څنګ کې د داخلي ښار سرک دی چې هغه پروسه افتتاح شوې خو عملا کار به وسو شي، ځکه ژمی په نږدې وخت کې افتتاح شو نور کار بند شو. 8 کیلومتره کلیوالي سرکونه دي. سږ کال تقریبا نورستان کې ریکارډ پروژې دي. ریکارډ
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی ولایت دی چې زیاتې درې لري، او د همدغو درو او غرونو لودو لامل ورته تر اوسه سرکونه نه دی غزیدلی، او همدا وجه ده چې ټول سیمې له مرکز پارونه او نور ولسوالیو څخه جلا پرتې دي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور مو اوریدم. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو، او همدارز د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو د شیبه تاسو پام وکړئ د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
سلام، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله خاننزه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي په تیرو 20 ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدلو له کبله دواړو خواوو ته څه باندې $70 میلیونه زیان اوښتی دی. د دغې خونوایان سیمودین پسرلی که څه هم وایي چې په دې موده کې پاکستاني سوداګرو ته ډېر زیان اوښتی، خو زیاتوي چې یو شمېر افغان سوداګر له پاکستاني سوداګرو سره په کاروبار کې شراکت لري چې دوی هم په تاوان کې دي.
یعنی په کل کې دا ویلی شو چې دواړو خواوو ته تقریبا د 15 میلیونه ډالرو شاوخوا تاوان اوښتی دی، چې په دې کې هم د 10 میلیونو څخه تر 15 میلیونو پورې زموږ د داخلي پانګوالو خصوصي سکتور لپاره تاوان اوښتی.
خغلی پسرلی له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د دا ډول کړنو په اړه WTO یا د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته رسمن شکایت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریتونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت کړی. د افغانستان او جرمني ترمنځ په اقتصادي برخه کې د 250 میلیون یورو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د جرمني هیواد هر کال له افغانستان سره 430 میلیون یورو مرسته کوي چې 250 میلیون یورو یې د دغه هیواد د اقتصاد وزارت لخوا افغان حکومت ته ورکړل کیږي. د جرمني هیواد د افغانستان یو له سترو مرستندویو هیوادونو څخه دی چې د 2002 کال راهیسې یې د ښې حکومتوالۍ، معارف، انرژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې له افغانستان سره مرستې کړي دي. او د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمدبې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی وړه 1,100 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه 1,100 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجي وریجې 1,600 افغانۍ، او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 1,500 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 2,500 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو یورو 1.5 افغانۍ، یو 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2.8 افغانۍ، یو 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ، یو 15 پوله، زر پاکستانی کلداری 642 افغانۍ، او زر هندي کلداری 1,000 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
اوس هم د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو لنډیز ملالی بشیر اوروی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یوه کمیټه ګمارلې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ شوی دی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه سنګسار کړې ده. سپینې ماڼۍ د یوټا ایالت له پخواني والي غوښتنه کړې چې روسیې ته د امریکا سفیر سي او د دا وړاندیز منلی دی. دو امریکای سناتورانو اف بی آی او د عدلی وزارت ته لیک لیږلی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ادعا په اړه که هر ډول معلومات ورسره وي شریک یې کړی چې وایي پخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال د ده تلیفوني خبرې ثبت کړې وې. ټاکل شوی د نن د اسرائیل، ترکیه او جرمني مشران سره د روسیې له ولسمشر سره وویني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل چې ژور مخالفتونه د جرمني او ترکیه پر ګډو ګټو غالب سوي دي او د تغییر لپاره یې د هڅو غوښتنه وکړه. او په کیف کې ښځې وایي د مساوات لپاره لاریون کوي، د ګلانو او ستاینو لپاره یې نه کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په داسې حال کې چې له پاکستان سره د امریکا مرستې کمیږي، دا هیواد په سیمه کې خپل پخوانی متحد چین ته ځان لا ورنږدې کوي، هغه هیواد ته چې په پاکستان کې په لسګونه میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې. اسوشیتد پرس خبری آژانس په یو تحلیلي مطلب کې پر پاکستان د چین او امریکا د نفوذ او په دې هیواد کې د پانګونو پر مسله تمرکز کړی چې نوریاس نوری مهم ټکي وړاندې کوي.
پاکستانی مشران اکثره وختونه له چین سره اړیکې له شاتو خوږی بولی او وایي چین په هر ډول حالاتو کې نږدې ملګری پاتې شوی، خو له امریکا سره اړیکې دا ډول رومانتیک اړخ نه لري. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې کله چې د ترامپ د ادارې پالیسي د خپلو نږدې متحدانو په اړه واضح شي، دا به وموندي چې پیکینګ پاکستان ډیر کلک په خپله غېږ کې نیولی او ورسره ژمنه یې کړې چې تر 2030 کال پورې به د دې هیواد د انرژۍ لارو او تاسیساتو او د صنعت په سکتورونو کې د 6 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. د اژانس په وینا دغه مالی مرسته به د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي، خو واشنگتن بیا د دې خلاف په دې برخه کې چې پر پاکستان تر څه حد خپل نفوذ وساتي باور له لاسه ورکړی دی. یو زیات شمېر امریکایي پالیسي جوړونکي چې د پاکستان په وړاندې ناهیلي شوي دا هیواد د ترهګرۍ ځاله بولي او وایي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د هیواد له اقتصاد او امنیت سره د امریکا د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو مرستې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. خو د اسوشیتد پرس د راپور له مخې که امریکا ځان شاته کړي، دا به په سیمه کې چې د سخت دریځۍ مرکز دی، واکمني پکې کمزوري او د کړکیچونو له مختلفو بڼو سره مخامخ ده، د ثبات لپاره وړتیا کمزوري کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مشر او د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو په دې وروستیو کې له واشنگټنه د کتنې په ترڅ کې ویلي وو چې دی داسې احساس کوي چې پاکستان او امریکا یو ځل بیا غیر ضروري متحدین دي. د راپور له مخې له پاکستان سره امریکا وروسته له هغې مرستې کمې کړې چې امریکایي کوماندو ځواکونو په 2011 کال اوسامه بن لادن په پاکستان کې دننه وواژه، او هم په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له کمېدو سره نور پاکستان د امریکا لپاره خپل لومړیتوب له لاسه ورکړل. د ډونالد ټرمپ له وړاندیزونو سره چې غواړي ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستې کمې کړي، ښایي له پاکستان سره مرستې لا نورې کمې شي. خو ترامپ ته به چې له سخت دریځۍ څخه یې د امریکا د خوندي کولو ژمنه کړې ډېره ګرانه وي چې پاکستان ته شا کړي، ځکه ویل کېږي د القاعده مشر ایمن الزواهری په دې هیواد کې پټ دی او اسلام آباد دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې یو کلیدي لوبغاړی بلل کېږي. دې ته په پام سره چې شاوخوا 8,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې حضور لري، امریکا په دې کې هم ډېرې ګټې ویني چې پاکستان له خپلې خاورې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د اسوشیتد پرس آژانس د راپور له مخې چین هم په پاکستان کې سخت دریځۍ ته اندېښمن دی. په تېره بیا د اویغور قومي ډلو ته چې د راپورونو له مخې د افغانستان پاکستان د پولې په اوږدو کې د ځان لپاره پټنځایونه جوړ کړي دي، ویل کېږي دوی له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري، خو پر دې سربیره چین په پاکستان کې خپل ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې هم ویني. د پاکستان او چین ترمنځ اتحاد د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې چې آسیا له اروپا سره نښلوي اساسي برخه جوړوي. چین به د هند سمندر ته په لاسرسي سره چې پاکستان ورته زمینه برابروي، له منځني ختیځه د تیلو د واردولو لپاره د جنوب ختیځې آسیا په ملاکا تنګي خپله اتکا ډېره راکمه کړي، او هم به په وچه کې راګیر د خپلې خاورې د ختیځې برخې د اقتصاد له غوړولو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال د چین دغه پانګونې ستاینه کړې او ویلي دي چې دغه پانګونه به د هیواد د برېښنا د کمښت او نور ستونزې ډېرې راکمې کړي. د هغه هیواد چې شاوخوا 200 میلیون نفوس لري او هلې ځلې کوي چې بهرني شرکتونه دې هیواد ته چې د دوامدارو شخړو له امله پانګونې ته زړه نښه کوي راجلب کړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ د وزیر په وینا د چین خصوصي پانګوال په پام کې لري چې 15 میلیارد ډالر د انرژي د تولید او د انرژي د لیږدولو پر پروژو ولګوي. د دې پانګونې په نتیجه کې به تر 2013 کال پورې پاکستان د شاوخوا 1000 میګاواټ برېښنا څخه برخمن شي. دغه راز د چین په څه باندې 10 میلیارد ډالر پور سره به د سړکونو، اورګاډو او نورو تاسیساتو پروژه هم بشپړ شي. د اسوشیټډ پریس د راپور لمخې که څه هم ترامپ تر اوسه د پاکستان په وړاندې خپله پالیسي نه ده روښانه کړې، خو کانګرس له دې وړاندې پر دې هېواد د امریکا د مرستو مخه نیولې ده. تیر کال د امریکا په مرسته پر پاکستان د اف 14 جت الوتکو پلورل بند کړل، او سږ کال په ائتلاف کې د ملګرتیا په خاطر د 400 میلیون ډالرو مرسته تر هغو بنده کړې چې د امریکا دفاع وزیر دا تصدیق کړي چې پاکستان د طالبانو د هغې ډلې په وړاندې جدي اقدام کړی چې د امریکا پوځ او د استخباراتو ادارې له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوي. اسوشیټډ پریس چین ته د پاکستان د ورنږدې کېدو یو بل عامل هند بولي چې له امریکا سره یې اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي. پاکستان د دې لپاره چې چینایي پانګوالو ته ډاډ ورکړي چې پانګونه یې نه ضایع کېږي ویلي، که د انرژۍ سیمه ییز شرکتونه هغوی ته په پیسو ورکولو کې پاتې راشي، حکومت به یې پورونه پرې کړي، او د چینایي پروژو د کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم 15,000 ځواکونه ځای په ځای کوي. په پوځي برخه کې هم پاکستان له چین سره اړیکې پیاوړې کړې دي. دواړه هېوادونه په ګډه د جی اف 14 تندر جیټ الوتکې تولیدوي چې دا د دې بله نښه ده چې چین د امریکا ځای نیسي. د پاکستان د مرکزي بانک پخوانی رئیس اشرت حسین وای په اقتصادي برخه کې د امریکا مرستو د چین د پانګونې خلاف په پاکستان کې کومه نښه نه ده پریښي. د هغه په وینا د چین پانګونه به ښایي 2 کاله وخت ونیسي چې نتیجه ورکړي، خو هغه به د انرژۍ د کمښت په ګډون د دې هېواد ډېرې ستونزې هوارې کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده هم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده هم و منوی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل ازادی رادیو نو اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان گاونډیان دی د افغانستان د اوبو له بندونو څخه نه ویریږي. آیا د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې د افغانستان اوبه کومه ونډه لري؟ آیا د افغانستان اوبه په رښتیا هم په افغانستان کې د جګړو باعث دي؟ په دې اړه د ازادۍ په څپو کې په خبرونه کې چې نن په راتلونکي ساعت کې خبريږي اوګده باسونه لرو له کارپوهانو سره، او هم داس راز تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې په سوالونو او ځوابونو کې برخه واخلئ. په یاد ولرئ چې د خبرونه د ماسپخین په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. دا لومړی ځل دی چې د پاریس په یو ژوبڼ کې ښکاریانو یو کرګدن وژلی، ښکر یې ورڅخه پرې کړي او له ځان سره یې وړي دي. د کرګدن د ښکرو پلورل او پیرل که څه هم په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو ارزښت یې تر 3000 زیات اټکل کیږي، او په تور بازار کې د کرګدن د 1 کیلوګرام ښکرو ارزښت 45,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د تیرې لسیزې پر مهال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ښکاریانو په غیر قانوني توګه زرګونو کرګدن د هغوی د ښکارونو له خاطره وژلې دي. خو د واشنګټن پوسټ په لیکنه د لومړي ځل لپاره د سه شنبې په ورځ د مارچ په 8 د وینس په یوه ژوبڼ کې ښکاریانو یو سپین کرګدن وواژه او د هغه ښکر یې پرې کړ او له ځان سره یې یووړ. غیر قانوني ښکار او د کرګدن د ښکارونو قاچاق دغه ژوي په نړۍ کې له منځه تللو سره مخامخ کړي دي. پر دې سربیره چې د کرګدن د ښکارونو پیرل او پلورل د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا غیر قانوني او منع اعلان سوي دي، خو د کرګدن ښکارونه تر 3000 زیات ارزښت لري او په تور بازار کې 1 کیلوګرام په 45,000 امریکایي ډالرو خرڅیږي او پیرودل کیږي. د جنوبي افریقا د راپور پر اساس په 2014 کال کې 2,803 کرګدن د ښکارونو له خاطر وژل سوي دي، او په 2015 کال کې دغه شمیر 2,468 ثبت سوي دي. د 2014 کال شمیرې د 2015 کال د شمیرو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په 1990 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 50 سپین کرګدن ژوندي پاتې سوي وو چې د نړیوالې ټولنې تر هلو ځلو وروسته دغه شمیر 20,000 ته پورته سو، خو له هغه کال راهیسې تر اوسه بیرته د کرګدن شمیر په نړۍ کې کم سوی دی. کلس کال مخکې د کرګدن شکرونه یوازې یو بیساری شی ګڼل کېده، اوس مهال د کرګدن شکرونه په چین او ویتنام کې پیرونکي لري. په دغو هیوادونو کې د کرګدن شکرونه په ټولنه کې له لوړ مقام سره تړلي ګڼل کېږي. د غیر علمی تیوریو پر اساس د کرګدن شکرونه د سرطان تر ناروغۍ پر ضد معجزه ګڼل کېږي. د کارپوهانو په وینا په تور بازار کې د کرګدن د شکرونو د بیې لوړېدل د دې لامل سوي چې له کلونو راهیسې د کرګدن د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنې سته. د وینس په ژوبڼ کې د سپین کرګدن وژل کېدل د دې خبرې وروستۍ بېلګه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ستاسو استمسونه چې په دې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکیږي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، پاکستان نور په لوبه کې یوازې نه دی، اوس روسیا، چین او ایران هم ورسره ملګری دي. علي محمد نوري له کندهار لیکلي، افغان دولت د ملګرو ملتونو ته شکایت نه کوي، په خپل د جدي اقدامات وکړي ترڅو پاکستان ته معلومه شي چې افغان دولت تر هیڅ چا وروسته نه دی پاتې. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي، کناریوال په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو شومه پالیسی جدی ونه نیسي، نو په سیمه کې به تروریزم په یو جدي ګواښ بدل شي او دا به د نړۍ لپاره هم یوه مایوسونکې شیبه وي. عمر جان له کندهار لیکي، که پاکستان په خپلو وفا او بخښي د پاکستان که په خپلو وفو وعدو وفا وکړي نو دا به یوه ناشونی خبره وي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي، له پاکستان څخه د صادقانه کار کولو تمه لرل به اشتباه وي. اختر محمد خوګیانی له کندهار لیکي، د پاکستان او افغانستان اړیکې هغه وخت سمیږي چې پاکستان ته استخباراتي ګواښ ورپېښ شي. فتانه عثماني له زابل لیکي، د پاکستان او افغانستان اړیکې هغه وخت سمیدای شي چې یو پر بل تورونه بند کړي او پر رښتیا یو د بل ورورګلوي ومني. شاهین ارمان له خوست نه لیکي، له پاکستان سره د افغان دولت اړیکې په هغه صورت کې مثبت بدلون کولای شي چې په پاکستان کې د تروریزم سره د پاکستان دولت جدي او واقعي مبارزه وکړي. احمدی له پکتیا نه لیکي، په هیواد کې به هغه وخت سول راشي چې د افغان ملت د مشرانو جبونه د پاکستان د حکومت لخوا د هغو د دوی د جبونو ډکېدل بند شي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګان لیکي، که د پاکستان او افغانستان اړیکې خشي ورسره به په افغانستان کې جګړه هم کابو شي. بارتشا د پکتیکا ولایت له اورګون ولسوالۍ نه لیکي، د پاکستان او افغانستان اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې په پاکستان کې د تورېستي ډلو پناه ځایونه له منځه یوړل شي. عزت الله زناخان لیکي، د پاکستان باندې باید بندیز ولګیږي چې پاکستان ته باید د پاکستان پر مالونو باندې باید بندیز ولګول شي او په بدل کې له هند او ایران نه واردات زیات شي. نجیب الله د هرات ولایت له شیندان ولسوالۍ نه لیکي، زما په نظر د افغانستان او پاکستان اړیکې د امریکا په لاس کې دي. او محمد سرور د ګیزاب ولسوالۍ نه لیکي، پاکستان د خپل مغرضانه او بربند مداخلې نه باید لاس واخلي، نو هغه وخت ژر تر ژره د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کېدای شي. قدر من اوریدونکو، ستاسو اس ام سونه اوس هم مخکې له دې چې تاسو ته د کور کلی اونیز پروګرام وړاندې کړو، یو وروستی مطلب واورئ. د نومیډ کپیټالیست په نوم یو امریکایي شرکت د هغو پاسپورتونو فهرست خپور کړی چې د دوی د معلوماتو له مخې اعتبار یې په نړۍ کې تر ټولو زیات یا تر ټولو کم دی. په دې فهرست کې د 199 هیوادونو پاسپورتونو ته کتنه شوې چې یو شمیر پاسپورتونه د زیات اعتبار لرونکي پاسپورتونه بلل شوي، خو افغانستان د دې فهرست په پای کې راغلی. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راپور له مخې د نومیډ کپیټالیست په نوم ادارې د 199 هیوادونو تابعیتونه د 5 عواملو لکه له ویزو پرته سفر، د نړیوالې مالیې، دوه تابعیتونو او شخصي ازادۍ پر بنسټ په دغه لیست کې راټول کړي دي. د دغه فهرست له مخې د سویډن پاسپورت په ټوله نړۍ کې تر ټولو غوره پاسپورت دی. د سویډن اتباع کولای سي د نړۍ 106 او یا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي. دوی کولای سي تر یو زیات تابعیت ولري او دوی په اسانۍ سره په بهر کې له میشته کېدو سره د سویډن له مالیې ځان خلاصولای سي. د بلجیم پاسپورت دوهم غوره پاسپورت بلل سوې دي. د دغه هیواد وګړي په نړۍ کې پرته لویزو یو سلو څلور او یا هیوادونو ته سفر کولای سي او په بهر کې میشتو کسانو لپاره د مالیه ورکولو قوانین اسانه دي. د بلجیم ټول وګړي د نورو فرهنګونو او دوه طبیعت لرونکو کسانو په اړه تنگ نظر نه لري. دریم پاسپورت د هسپانیې غوره بلل سوی دی. دغه پاسپورت لرونکي کسان په اروپا کې د ننه او یو سلو پنځه اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. هسپانیا خپلو خلکو ته د دوه طبیعتونو اجازه ورکوي او په بهر کې میشت هسپانویان د مالیې ورکولو له ستونزو سره نه وي مخامخ. د ایټالیا پاسپورت څلورم دی. دغه هیواد په هیواد کې د ننه اوسیدونکو وګړو څخه لوړه مالیه اخلي، خو د دې هیواد اتباع کولای سي په نړۍ کې یو سل او پنځه اویا هیوادونو ته سفر وکړي او له هیواد بهر د لوړې کچې ازادي لري. په دغه لیست کې د آیرلینډ پاسپورت پنځم راغلی دی. راپور وایي په نړۍ کې د دې هیواد له وګړو سره ډیر ښه چلند کیږي او هر څوک دوی خوښوي. د آیرلینډ په پاسپورت خلک کولای سي یو سل او دوه اویا هیوادونو ته سفر وکړي او په اروپایي اتحادیه کې آزاد وګرځي. اووم نوم د فنلینډ دی چې څو کلونه مخکې پاسپورت په دغه فهرست کې لومړی راغلی و. د دې هیواد اتباع په نړۍ کې یو سل پنځه اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. په فهرست کې اتم د جرمني پاسپورت دی چې لرونکي یو سل څلور اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي او پر دوه طبیعت لرونکو محدودیتونه ډیر کم دي. په دغه لیست کې سویټزرلینډ اتم دی چې د راپور له مخې وګړي یو سل دوه اویا هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای سي. د همدې راپور له مخې د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې تر عراق او پاکستان وروسته پر یو سل نهه نویمه شمېره راغلی دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کسان چې شک سبان ته ورغلی د کار پاک لیڅوي
څو ښه خطر لري خلکو نه لري کوم جای سب جای کوله له زندګی دی باسي نور هم درد شکی خراب وي ته دا نه مولا دې مثال دی ما کوته ده
د هلاره څه کېدل شي
اوس موټر شته کیس سره کو نشته ډاکټر شته یو سړي یو مجاز شفت کوم ته مراجعه
قدر من اوردونکو شکستبان ته ورتل لپاره په ځمن اوسخه د خلکو په منځ کې دود دی. د اکثرو کسانو چې کله د بدن غړي ماتيږي او یا هم بې ځای کیږي له ډاکټر نه شکستبان ته ترجیح ورکوي. ډیر زیله داس شوی چې دا کار د غړو د غوڅیدلو سبب شوی. په کابل کې وزیر اکبر خان هغه وختونه دی چې 4 ورځ پلسګونو کسان د درملنې لپاره ورځي. ډاکټران وایي چې شکستبان د مات هډوکې دومره کلا کوټه تړلې وي چې د وینې جریان یې بند کړی. دوی ته داسې وخت راځي چې مات هډوکې تور شوی وي بیا یې پرته له پرې کولو نه بل چاره نه وي. د بګرامي اوسنکي نقيب وای چې خپل څوځي لشک زبانته ورغلي دی
د اډوکی کار څخه کم سپنګیرای کې یال د غدیر پوي سپنګیرای نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبينه د غبخه به ماته سوي ده او د تړلې ده د ټیټ بالکل د درې ځای داخل کې د ماته او دوه ځای د خطلې و مونږه اکثریت کې د خلګو تدیر زو د اډوکی جوړی تختی هغه تختون الله دې دای بیا صافي لګي صافي د سدا چې صرف غمه دې اگي اچي داسې خلصته چې غدي ډاکټر وسو توفیق نه لري داګي سړی چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دي خدای پر رضا ورکړي اخیستې دي نور دا کارم نه کیسه ماته پیسې را
نقیب شک زبان ته د ورتلو علت غریبی خودله وای هغه دومره پیسې نور نه اخلي خو د کابل اوسنکی ملنګ متین وای چې په اصل کې خوشک زبان خلکو نه د پیسو اخستلو لپاره ناس دی نور خو کار نتیجه نه ورکوي هغه د ځان پاک له وای چې ګوتې لام دی وجه کګه جوړه شو لمتین سره د توتن نور خبرې هم اورو
اوس لکه د کاپروشي کې دی د پهلوانان د تناسک کاپروشي کې او بس ورته وای چې یو قدر بته نو کته سری کدی ته به ورته کوي بیا پهلوانی سره کوي کوی کې وګرځلم ساکه د زنګانه سترګې د مخه تلو بیا راغلم د پهلوانان ورته د کاپروشي ماته خو نه ویل خو هغه کانو تی ویل چې پای ازي دراز مې مړه با جوړ نه مشه یي څو ښه خطر لدی خلک نه لري کوم جای سب جای کوله له ژوندګي دی باسي نور هم دردش کې خراب وي ورته ولې پدې چې کوم بې ځای جوړ سي خو بیا دواری ماته دوه تاج ته بیا چې ماته بیا کله غسه جوړیږي دا نه ملزم سال دی ما کوته دا وګوره دا لري وسم د صفات دی وګوره
د سی بوزربای لیدلې وا
او دا ای بيداز معلومه خبره ده چې ای بيدنو
لا
لاسونه به سایتاما هسپتال کې بتړو لږه به د بیرته ماتول نو باز ز خپل غوړم چې مالې دلی دی غوړو کې کاګه سوي دي کې ماته یې غبرته نه جوړی غاس د خپل بدن د لاس ورک توري یغه مطلب بیرته وجود دی پلس کار نه کوي کور کلی کې ما سوي دي د وسم ټکر کړی وو په ماته اړ ډاکټر کار بيداونه چې تا خو واتی سره دراشه په کدي وخیزو د بیرته ماته کې جوړه کاغه به دې کاروم ډیر تاوان لګي
اول د ما یو دفعه ماتشود لال مغه بد نه وتره
څومره درد کاو چې لاس درته پجای کاو شکستبند
شکستبند ولا هم درد کاو او هم نخ کېده ډاکټر ته کلاړ یو د پدرت کې هغه درد یو رکی نو بیا درد نه کې شکستبند ته لاړ شو هغه کشه ما اول کم درد کې او پس هم درد کې لسی نه کې چم دا یو درد وسې سړی تحمل کې زه خیر یو درد د خبشي ورس پوره دغه درد جاتی پرسیږي نو کوم څه خاص نتیجه نه ورکې
پیډی ډاکټران چې د هډوکو متخصصان دي د شکسبند کار غیر مسلکی او خطرناک ګڼي د وزیر اکبر خان د روغتون ډاکټر عارف وایي چې یوازې په دې څو تیر ورځو کې د دوه داسې کسانو لاس او پښه قطع کړي چې له روغتون نه مخکې شکسبند ته ورغلي وو
دوی ته چې ورشي ټول ته وایي چې د ست برامره لاس دی وتلې یا پښه دی وتلې ته کوم ځای نه پوښتنه چې دا وتلې او دا هر یو ځان ته تدابیر لري هر یو دې ته ضرورت لري چې دا کاش کیو کلا کی وتلې یو لکه راوسته د بدخشان د ولایت نه ساده کسر دلوده چې زره او دل ته تدوی کې بيدون د کوم اختلاط نه دا الکه چې لاس مات شوی ماما او ترې دی ویل شي ستوند چې ستوند هم دا لاس ورته کشکړ او ډیر ټایټ ترلې دیونی جیران ورته قطع کړ او بل اخر چې پینځه شپږ ورځې پیټیږي یا یو هفته پیټیږي تر څو چې کابل ته راوسته د دې ترل ساحه نه خکته لاس مکمل دی عام په سلا باندې تور شوی بل اخر ماروس پدې شو چې لاس دې مفصل نه خکته قطع شو او بل واقع چې د بغلان دی ولایت نه راوسته چې یو چاپنداز یو پهلوان سره دا دې اس نه ولیدل په خیمات او دا ویول یو شکستبان هم لرګي ورته شاوخوا تړلي وو ده دوی ټایټ تړي هغه یې موږ ته راوسته چې پښه یې مکمله پیکه توره شوې وه او د زنګانه نه ښکته ځوان هلک پښه یې قطع شوه دا د شکستبان تړلی
ډاکټر عارف له ټولو خلکو نه غواړي چې د ضرورت په وخت کې دې هر څومره مشکل چې وي یو سي مرکز ته ځان ورسوي
صحیح کلینیکونه شته چې دې ته مراجعه وکړي باید اختلاط باندې پیږي دا څه عواقب لري پسته عادي یو تثبیت ورته کوي چې دا ونه خوریږي پس دغه نه خپله دې ته توصیه کوي دغه سې کار دی وکړي خصوصا د اوټکدي راګر هغه په یو لاس په یو پښه کې پیږي چې دغلته هستک په کوم مسیر باندې تیریږي وریدي وینه د کوم ځای نه تیریږي شریاني وینه د کوم ځای نه تیریږي دوی مسلکي دي په دې خبرو باندې نه پوهیږي دوی فقط په دې باندې پوهیږي چې دا غړوکه څه رقم څوک پوڅوکه کوي هغه هم پر پټو سترګو باندې چې دوی کش کوي ته وایي ډیر ټایټ تړي دغه ډیر ټایټ تړل ډیره خطرناکه ده دی وینې جریان قطع کوي او بل اخر هغه طرف حیاتیت له لاسه ورکوي بل اخر دا صاحب پرسو پیدا کوي چې پرسو پیدا کړي دغه پرسو باعث دي کیږي چې په عضلاتو په پلو باندې په دې باندې فشار راوړي بل اخر دغه طرف خپل حیاتیت له لاسه ورکوي اوس موټر شته قیس سرکونه شته ډاکټر شته کلینیکونه شته شفاخانه شته یو سری یو مجاز شفاخانه ته ورسیږي
شکستبان ناروغ کسانو ته چې کله ناروغ شي د ځان درملنه خپله کوي دا کار هم د دې سبب کیږي چې د ګټې په ځای زیان سره مخ شي محمد ګل وایي چې په خپل سر دوا خوړل څومره توان ورته رسولی
پاکستان کې موږ مهاجرو نلته باید څه کارو چې نه به نواغستله نتیجه به د درې ورځې پس راتلو قسم له زیر ټابلیټ ګولې وي چې ډېر قوي ګولې نا ګولې ما خپل خوړلې استعمال کړلې زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړ چې دا خوله ټول می پولې شو ډېر ځت څه خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم پنځل سرځي پیښور کې بستر هم ځان نن مخبر قسمه قسم دا سیرمان ډراپونه دار ته سٹارټ پنځل سرځي پس به مل دی یو میش وخیرا کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې دا وسم چې زه عادي چیو خرمه بس داخله می پخېږي نو دا مشکل ما په خپل لیدلې
عجب خان بیا د ډاکټرانو لول فیس دي لامل بولی چې خلک په خپل سر دوا خوري خو نتیجې بیا اکثره وخت مرګ وي
وضعیتی سے گڑپ خلی تھا واشی اگر جو واشی جات کر تاثیر پہ او کٹا کو پاترا ہے کو تاثیر پہ اون کو وای دوارا بانے ونا لگے پی سی جگ نہ مسات چی چا وسون سی غت شارو کی خال پہ مرس دے من پکلی کے یوا دی پیش گولی ور کلا یوا ای وانت نا اس نہ ور سید دے پہ مرس بے شار دا پختنا نشتا چی ور ور دا گولی دی خرابئی ول ډیره خراب کړه د منګه خپل یو ترو هغه بچ کوم ګولې راوې اسنه کې سردرد وو کدي په خو دې درد وو یې سبي تراک یو ګولې ګلابي سی به خلی ته واچول هغه به شو واچول هغه سکا 15 کاله پاس هغه مسخات جوبس.
ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې په خپل سر دوا خوړل یا ماشوم ته پرته د ډاکټر له مشورې نه دوا ورکول په خپل لاس ځان ته مرګ اخیستل دي.
دا ډیر خطرناک ده. ګوره چې ماشومان که دوا اخلي ډاکټرانو ورته مشوره ورکوي په ډیر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري. که په خپل سر ورکوي د دې دوز زیاتیږي د ماشومانو مقاومت ډیر کم ده، د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي. هر کله چې دوی مریضان کیږي دوی د لاړ چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي، ځکه چې د هغې نه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي، په کوم اندازه د باید واخیستل شي، په کوم دوران د باید او کوم دوا د واخیستل شي، ځکه که یو دوا ګټه رسي په زمین کې تاوان هم لري. دا یو غلط عمل کرد. او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا اخیستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي. میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې بد جوړ شي، یعنی له منځه لاړ شي، نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پوهېږو، بل په هغه نوعیت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پوهېږو کوم نوع انټي بیوټیک د خاص مرض دپاره ضروري ده. دا هم چې واخیستل نه جوړېږي او په زمین کې چې نه جوړېږي نه ګټه رسوي خپل د میکروب مقاومت جګیږي. مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو، د یو نه بلکې د سو ډوله دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښوي.